آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو په سرخط کې اول خبر دی چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن په یو دورزنی رسمي سفر سعودي عربستان ته تللی دی طالبانو ویلي دي د امریکا سره خبرې به په یو دوه ورځو کې بشپړې شي او د نړۍ غټ صنعتي هیوادونه چې د جی 7 په نامه یادیږي نن سبا او بل سبا په فرانسه کې په یو تفریحي ځای کې غونډه کوي په راپورټونو کې اوله مسله دا ده چې په قندهار کې یو سیاسي بهیر د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې د اشرف غنی سره ملاتړ اعلان کړی دی
او خپل پر ولسونو باندې رغ کوو هغه چې زموږ د قیادت په ساحه کې قرار لري پر ټولو باندې رغ کوو چې جناب ډاکټر صاحب د دې ملت په خیر دی
د نړۍ د لویو او صنعتي هیوادونو رهبران په فرانسه کې غونډه پیل کوي
going out and taxing our companies very unfair and if they do that we'll be taxed
جمهور رئیس ترامپ وايي که فرانسه په منګ باندې زمونږ په کمپنۍ باندې ټاکسو لګوي نو موږ به هم د دوی په واینو او نور محصولاتو باندې محصول وزکو په افغانستان کې د جګړې په دوران کې د ملي موزیم او یا فیصد آثار لوچي ودی د دې او نور مطالبه نمخ کې ز زیبا خادم او سمیع الله جلالزه د دې ساعت خبرونه وایي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ماسپخین د سمبولې د میاشتې په دویمه په دوه ورځنی رسمي سفر سعودي عربستان ته ولاړ د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیالي دورانی وزیري امریکا غکته وویل چې ښاغلی غنی به د عمرې تر ادا کولو وروسته د سعودي د باچا سلمان ابن عبدالعزیز او نورو چارواکو سره هم وګوري نوموړي زیاته کړه ټاکل شوې ده چې جمهور رئیس غنی سعودي عربستان ته په دغه دوه ورځني سفر کې د سعودي د چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي خو په دې اړه نور معلومات نه دی ورکړي جمهور رئیس غنی د جون په میاشت کې د اسلامي همکاري او د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللی و سعودي یو د هغو هیوادونو نه دی چې د افغانستان د حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي خاغلی غنی په داسې وخت کې سعودي عربستان ته په سفر تللی چې له تیرو درې ورځو را په دې خوا د قطر مرکز دوها کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو نهم پړاو ادامه لري
طالبان وایي له امریکا سره خبرې به په یو دوه ورځو کې بشپړې شي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نطاق سهیل شاهین وایي چې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو په نهم پړاو کې په یو لړ مسلو خبرې شوي او تمه ده چې په دوه ورځو کې به د دواړو خواوو ترمنځ په پاتې مسلو هم موافقه وشي سهیل شاهین بیګا د اګست په درویشتمه په دوحه کې د امریکا غږ خبریال ایوب خاورین ته ویلي چې تمه ده روانې خبرې به په یو دوه ورځو کې پای ته ورسیږي سهیل شاهین ویلي په اکثره مسلو او عملي میکانیزم موافقه شوې ده یوازې یو څو مسایل لا پاتې دي په یو دوه ورځو کې به بشپړ شي دا د افغان سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو نهم پړاو مذاکرات دي چې د پنجشنبې په ورځ پیل شول ځینې منابعو امریکا غږ ته ویلي چې ممکن په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد په یو دو ورځو کې کابل ته سفر وکړي
د کابل د ولایت د قرهباغ د ولسوالۍ چارواکو ویلي دي چې د کابل پروان د لوی لارې په سر د غیر مسؤولو وسلوالو ترمنځ په نښته کې 15 کسه وژل شوي او 2 زخمی شوي دي دا نښته بیګا د کابل پروان د لوی لارې په سر د قرهباغ د ولسوالۍ په بازار کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ شوې ده د قرهباغ ولسوال امریکا غږ ته ویلي دي چې دا نښته د شخصي دښمنۍ له کبله شوې ده اغه ویلی دی چې په دین خطه کې دی او دکاندار په غډون له دواړو خواو 15 تنه وژل شوی او دوه نور زخمی دي د قرهباغ ولسوال ده هم ویلی دی چې د دین خطه عاملین د پروان د ولایت د رباط د سیمې اوسیدونکو دي د دې سیمې اوسیدونکو په وار وار په دغه سیمه کې د خپل سر وسلوالو د لاسه شکایتونه کړي دي
بلخوا د پروان سیمه ایز چارواکي وایي بیګا د بګرام پوځي اډې ته نږدې د بهرنیو قواو د موټرونو په کاروان ځانمرګۍ برید شوی دی. د دې چارواکو په وینا دغه برید د شپې 11 بجې د بګرام د ولسوالۍ د سیاد په سیمه کې شوی. د پروان د همغږۍ د عمومي مرکز قمندان نن شنبه د سنبلې په دویمه د امریکا غږ ته وویل ځانمرګۍ برید پلی روان و. د بهرنیو ځواکونو د موټرو د کاروان په منځ کې پر ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکي وچول. هغه وویل بهرنیو قواو د تلفاتو په اړه معلومات نه لري، خو دوه ملکي وګړي پکې ټپیان شوي مګر حالت یې ښه دی. نوموړي زیاته کړه چې په دې برید کې د سیاد د ولسوالۍ د بازار دوه دوکانونه سوځېدلي دي. طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او د بهرنیو قواو د وژلو او د څلورو نورو د ټپي کېدو ادعا یې کړې ده. که څه هم ناټو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو یو بل امریکایي چارواکي د طالبانو ادعا رد کړې ده.
د سیمه یو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د نړۍ د اوو بډایو هیوادونو مشران نن د شنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې په داسې حال کې راټول شوي دي چې خپل منځي اختلافونو د اسهامو د بازار ټیټېدو او د امازون د ځنګلونو د سوځېدو موضوعګانو په دې غونډې سیوری اچولی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې نن د شنبې په ورځ غرمه پاریس ته رسېدلی دی، هغه او د جی اوو هیوادونو مشران د غونډې ځای نه بهر د پراخو مظاهرو سره مخامخ شوي دي. جمهور رئیس فرانسې ته د رسېدلو نه مخکې د جمعې په شپه په سپینې ماڼۍ کې په خبرو کې ګواښ کړی دی چې د فرانسې په واینو به مالیه ولګوي، خو همدغه راز یې ویلي دي چې توقع لري چې د نړۍ د رهبرانو سره یې خبرې ګټورې وي. جمهور رئیس وایي رښتیا هم زه نه غواړم چې فرانسه زموږ په کمپنیو باندې ټکس ولګوي او خپل ګمرکي محصول ورنکي. دا غیر عادلانه کار دی، او که چیرې دوی دغه اقدام وکړي موږ به هم د دوی په واینو او یا هم نورو شیانو باندې محصول وضع کړو.
په هنګ کانګ کې نن بیا احتجاجونه وشول. نن د دې غونډې او احتجاجونو دریمه میاشت پیل شوه. پولیسو د مظاهرچیانو سره نښتې کړي دي. د مظاهرچیانو د تیت پره کولو دپاره یې چې د پولیسو د سټېشن نه بهر غونډ شوي وو اوښکۍ بهوونکی ګاز استعمال کړی دی. احتجاج کوونکو همداراز د دې ویرې چې د چین مقاماتو د نظارت کمرې لګولې د سړک د غاړې د برق ستنه غورځولې ده. خو د هنګ کانګ حکومت وویل د برق دغه ستنه یوازې ترافیکي پېښې، د هوا حالات او د هوا د کیفیت په باره کې معلومات غونډوي. احتجاج کوونکي نن د ښار هوایي میدان ته د لارې بندولو په نیت راوتي دي، او که چیرې ډیر کسان مظاهرو ته راغلل نو کیدای شي چې پراخ اخلال پیدا کړي. په تېره هفته کې احتجاج کوونکو ترمینلونو ته ورغلل او هوایي میدان یې وتړه، چې وروسته بیا ځینو احتجاج کوونکو بخښنه وغوښته.
شمالی کوریا بل اتمی بالستیک راکټ ازمویل دی. دا ښکاری چې شمالی کوریا د هغه وادي نه سرغړونه کوي چې د جمهور رئیس ترامپ سره یې د امریکا او جنوبی کوریا د نظامی تمریناتو د ختمولو په بدل کې کړی دی. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د جی 7 د رهبرانو غونډې ته د روانې دوه مخ کې ویل د شمالی کوریا رهبر کیم جونګ اون ارما سره ډیر په سماله روان دی. هغه غواړي چې د لنډ واټن توغندۍ وازموي، مګر موږ هیڅکله د لنډ واټن ویشتونکو توغندۍ و ازموینې نه دي بندې کړې. د دې ازموینې راپورټ نن اول د جاپان حکومت ورکړی دی. لس دقیقې وروسته د جنوبي کوریا پوځ دا خبر تصدیق کړ چې وایي شمالي کوریا د همګونګ د ایالت نه سمندر ته دغه توغندۍ ویشتلې دي چې د 90 کیلومترو په ارتفاع 308 کیلومتره فاصله یې وهلې ده. زامن مماند، امریکا غږ، واشنگتن.
د لیبیا د هوایی میدان او عینی شهیدانو په وینا نن د لیبیا په یوازینی هوایی فعال میدان کې چې په ترابلس کې دی په یو موټر راکټ لګیدلی دی، او ټول پروازونه قریب 3 ساعته بند وو. د هوایی میدان چارواکو په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې د میټګا په هوایی میدان کې د دوو الوتکو د رسېدو په ځای کې راکټ لګیدلی، خو هیڅوک خوښ شوي نه دي.
د سوریې د عدلی په خار کې چې د یاغیانو په لاس کې دی نن د موټر بم چاودنه شوې ده. د جنگ د سار او د مخالفینو خبری چینل ویلی دی په هوایی حملو کې چې د مخالفینو په دغه اخیری لوی مرکز باندې وشوي د موټر بم چاودنه وشوه. په برتانیا کې ډیره د بشري حقوقو د سار غیر حکومتي ادارې ویلی دی چې دغه موټر د القصور په چمګاون کې و چې راکټ پیولګیده. یو تن پکې وژل شوی او څو کسان نور زخمی شوي دي.
د روسي فضائي بيړۍ سيوز نن ونه کړای شو چې په نړیوال فضائي سټېشن کې لنګر واچوي. ناسا په خپل بلاګ کې لیکلي چې د سيوز د فضائي بيړۍ د لنګر اچولو سیستم سم کار ونه کړ چې په ټاکلي ځای کې لنګر واچوي. چارواکي وایي سيوز به د دوشنبه په ورځ بیا هڅه وکړي چې په ټاکلي ځای کې ودرېږي. په سيوز کې چې روبات پکې دی ټاکل شوی دی د فضانوردانو سره ارتباط ټینګ کړي او ټاکلي ماموریت سرته ورسوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسې خبرو کې واوریدل چې جمهور رئیس ترامپ فرانسې ته رسیدلی دی. د وو صنعتي هیوادونو رهبران ټول دي او په مختلفو مسایلو باندې غږیږي. په دې باره کې لږ وروسته راپورټ لرو. اوس د خبریال عزیز الله پوپل راپورټ واوري چې د قندهار نه رالیږلی او لیکلي دي چې په قندهار کې نن یو مخکښ سیاسي بهیر په روانو انتخاباتو کې د جمهور رئیس غنی سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی.
د ولسمشری چوکۍ ته د نوماندانو په ملاتړ د پکندهار کې لومړنی پراخه غونډه ده چې ګډونوالې د پیلي ولسمشر محمد اشرف غنی څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. نننۍ ټاکنیزه غونډه د ولس ژغ په نوم د سیاسي بهیر له لوري رابلل شوې چې مخکې به د بهیر تل د ولسمشر غنی پر پالیسیو نیوا کې درلودي. دغه راز د نوموړي بنسټ له لوري پر روانو ټاکنیزو سیالیو کې د ولسمشر غنی ملاتړ د کندهار په سیاست کې یو نوی خبر بلل کیږي، ځکه باور دادی چې د یاد سیاسي بهیر بنسټ د کندهار مخکنی امنیت قمندان جنرال عبدالرازق کیږي چې اوس یې سیاسي او مادي ملاتړ د کندهار اوسنی امنیت قمندان مل پاسوال تادین خان کوي. د کندهار په ګډون د جنوبي ولایتونو زابل، روزګان او هلمند د ولایتي شوراګانو غړي او د یاد ولایتونو ولسی مشران د ولزغ د سیاسي بهیر غړي توپ لري. عمومي باور دادی چې دغه سیاسي بهیر د جنرال رازق په ژوند کې تل په خپل غونډو کې پر ولس مشر غنی نیوا کې درلودي او هغه کندهار ته پنه پاملرنه او توپیریز چلن تورناوه. خو په روانو ټاکنو کې د ولس مشر غنی په ملاتړ نننیو ویناوالو ولس مشر غنی د هیواد راتلونکي لپاره غوره انتخاب وباله او زیاته کړی چې په راتلونکو ولس مشرزو ټاکنو کې به هغه ته رایه ورکړي
او خپل پر ولسونو باندې راغ کوو. هغه چې زموږ د قیادت په ساحه کې قرار لري پر ټولو باندې راغ کوو چې جناب ډاکټر صاحب د ملت په خیر دی.
انتخابات خبره ده که پرزن سول و نسول موږ تاسو مجبور شي موږ انتخابات ته ځو. ولر ځخ بهیر چې خپل په کابل کې څه خلک دي د دې د ټولو په مخ کې موږ د دغه دولت ساس چې مسره تعود کړی دی چې موږ باید د دې سره یو ځای کار وکړو.
دغه راز په جنوبی زون کې د ولس مشر غنی د ټاکنیز کمپاین مشري هم د کندهار امنیت قمندان مل پاسوال تدین خان ته تر ټولو نږدې کس او د ولایتي شورا غړی اجی پی د محمد افغان کی نوموړي نننۍ پراخ غونډې ته داسې ویل:
موږ پنځه کاله د اتل شهید عبدالرازق خان په نوښت دغه ولس ژغ جوړ شوی وو. دغه وخت څخه شروع دی ورونو پاتوسو د انتخابات په باره کې موږ چې وکتل د مشورې په پای کې موږ د اشرف غنی په دې تایید کوي چې دا پنځه کاله تقریبا دی واج نو د ده په پښو په لاسو کې زولنې وې. موږ هم کله کله دغه کاوی مخالفت موږ دغه اعلان د دې لپاره کوو چې دا اشرف غنی پرم ملاتړ او پرمرګري هم په سوله کې او هم په انتخابات کې.
تر کندهار یو اونۍ مخکې د ولس ژغ د سیاسي بهیر له لوري پر روانو ټاکنو کې د ولسمشر غنی په ملاتړ لومړنۍ غونډه د زابل په مرکز کلات او ورپسې تیر ورځ د هلمند په مرکز لشګا کې د سلګونو کسانو په ګډون تر سره سو. په کندهار کې د ولس ژغ په نوم د سیاسي بهیر وراخوه. لا هم د کندهار جنو نور مقتدر ولسی مشرانو چې په سر کې د پخوانی ولسمشر حمید کرزی ورور شاولی خان کرزی یادیږي تر اوسه د روانو ټاکنو په اړه لکه نومان څخه د ملاتړ دریز نه دی روښانه کړی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د سولې او عدالت د ټیم زنو منابعو ویلي دي چې محمد حنیف اتمر انتخاباتي مبارزه نه کوي. د انتخاباتو سرونکو وایي هغه کاندیدان چې د انتخاباتو نتیجې باید رسمي اعلان وکړي او خلکو ته وضاحت ورکړي. حکمت سروش راپور راکړی دی.
وروسته لاغه چې د ولس مشرزو ټاکونو د نومان حنیف اتمر دویم رستيال محمد محقق د ډاکټر عبد الله عبد الله په مشرۍ لا ثبات او همپالنې ټیم سره یو ځای سو د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال ټیم د برخلیک په اړه پښتني راپور ته سوي کڅه هم دغه ټیم وایي چې دوی د سولې لپاره پر یو برنامه او سیاسي ډله کار کوي خو ښاغلی اتمر ته نشته سرچینو امریکا ژغته ویلي چې نوموړی په ولس مشرزو ټاکنو کې لسیالي تیر سوی
د سولې او اعتدال ټاکنیز ټیم د سولې لپاره او سولې ته یا د دې لوړ ارمان ته د رسیدو په موخه باندې خپل ټاکنیز فعالیتونه د اوسط لپاره درولې دي. دا چې موږ د سولې لپاره څه ډول برنامه باندې کار کوو او همدا ډول زموږ د ټیکټ یا د سیاسي ټیم راتلونکي به څه ډول تشکیل کیږي په دې رابطه به ډیر ژر موږ لسته خپل وضاحت او واضح پیغام ورکړو.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې په ټاکنیزو ټومونو کې عدلون بدلون پر ټاکنو کوم اغیز نه لري. دغه کمیسون وایي چې دوی د تلې د شپږمې ټاکنو ته پوره تیاری نیولې.
د ټاکنو د قانون او د همغه ټولو تازرمنو پر اساس باندې ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری پاس کړی دی. کله چې دا ډول یو پیک سره موږ مخامخ کیږو مخکې له دې چې ټاکنو ورځ ته شل ورځې پاتې شي دوی باید د دوه ورځو په موده کې خپل نوی مرستیال د ټاکنو خپلواک کمیسون ته معرفي کړي او د ټاکنو فلو کمیسیون هم همغه نوې ماین باید غلط حضور شتون ولري ورسته لغې به د ټاکنو فلو کمیسیون رهبری پغه عربان پریکړه کوي.
د ټاکنو د ساري داري بي واي ک څه هم ل ټاکنیز سیالیو د نوماندانو وتل او یا ل نور نوماندانو سره یو ځای کېدل د دوی حق دی. خدا چې رای پانی چاپ سیوی کېدای شي چې دغه بهیر د یو شمیر رایو د باطلې دوله مل سي
ک دوی وړي چې رسمي د پروسینې منصرف سي خدای چې اعلان وکي په دې شکل د اشکار دوی فقط د خلکو رای باطلې وي دغه پروسه نور هم د ګډوډي مخامخوی او په عین حال کې به د خپل هغه بریلټوب باندې یو ټاکنه کې د ګډون لپاره صحیح هوډم نه لري. نو دا یو مزلزل حالت ده او واقعیا د خلکو پرای باندې بد تاثیر کوي.
ولس مشرزو ټاکنو ته اتلس نوماندان ولاړول چې تر دې مهاله یو نومان زلمی رسول د محمد اشرف غنی په مشرۍ له دولت جوړونکي ټیم سره یو ځای شوی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
نن په فرانسه کې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو عالی غونډه پیل کیږي. د امریکا د جمهور رئیس په شمول د غونډې یو شمیر برخوال د فرانسې د بیرتس ساحلي ښار ته رسیدلی دي. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د شمنو هیوادونو د جی وو کلب مشان د شنبې په ورځ په سویل لویدیځ فرانسې کې سره ګوري. دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په امازون کې اور بل شوی دی او د ونډو په بازار کې هم وضعیت ښه نه دی. د دوه ستونزو ته په کتو د دې غونډې لپاره خوشبيني لګښت کاری. دغه غونډه چې کوربه د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون دی، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د بریتانیا نوی صدر اعظم بوریس جانسن هم ګډون کوي. جمهور رئیس ترامپ چې نن غرمه فرانسې ته ورسید، د زیات شمیر مظاهره کوونکو سره مخ کیږي چې د اتلانتیک د دې تفریحي ښار نه بهر د مظاهرو لپاره راغون شوي دي. خو دیارلس زره پولیس هم خاص دې ته ګمارل شوي چې دوی لسترګو پناه وساتل شي. دا دوه ورځنۍ غونډه ښایي د ایران د اټومي پروګرام او له دې ډلې سره د روسیې د احتمالي یو ځای کېدو له امله پیچلو بحثونو ته لار پرانیزي. دا چې آیا روسیه به د راتلونکي کال سرمشریزه کې ګډون وکړي، دا پوښتنه وروسته له هغې مطرح کیږي چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فرانسه کې د دې اونۍ کلنۍ غونډې د مخه دا نظر راپورته کړ. دې ډلې په 2014 کال کې د کریمیا له نیولو وروسته د ماسکاو غړیتوب وځنډو چې روسیه یې اوس هم په خپل واک کې لري. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې اوس د دې وخت را رسیدلې چې دوی له سره یو ځای شي. خو د روسیې د بیرته ورګړېدو وړاندیز د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا ډېری سیاسي شنونکي حیران کړي نه دي.
زه فکر کوم د ولسمشر سرګندونه د هغه د هڅو سرګندونه کوي چې غواړي روسیا په تدریجي ډول بې له کوم قید او شرط څخه بیرته نړیوالې ټولنې سره یو ځای کړي. او زه فکر کوم چې دا به یو ځان رسوونکي هڅه او خطرناک عمل وي چې روسیې ته دا انتباه ورکړل شي چې د نړیوالو لوبغاړو داسې معتبرې غونډې ته داسې په اسانۍ بیرته دعوت شي، هغه هم په داسې حال کې چې روسیه نه یوازې کریمیا بلکې ختیځ اوکراین لا هم تر خپلې ولکې لاندې لري.
د فرانسې ولسمشر ماکرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې د روسیې تعلیق باید لری شي، خو د یو ډیر روخانه مخکینی شرط سره چې روسیه دی باید د اوکراین د سولې په خبرو کې پرمختګ رامنځته کړي.
Clearly France is very involved.
په کار ډول فرانسې د مینسک په خبرو کې ډېر ښکیل ده او په اوکراین کې د شخړې د حل لپاره د نورماندی په چوکاټ کې نور شریکان ښکیل کوي. زما په اند ماکرون څرګندونه دغه هڅې ښیي چې په روسیه کې د اوکراین سولې ته د مثبتو لارو د پیدا کولو په برخه کې کوي.
په ډیپلوماټیک ټولنه کې ځنې په دې باور دي چې د سولې په دغو خبرو اترو کې که د پام وړ پایلې ترلاسه شي نو آیا دا به مشخص کړي چې جی 7 یا جی 8 بیا به په 2020 کال کې د روسیې د ګډون سره په جی 8 مبدل شي؟ په مسکو کې د روسیې د دوما او د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس لینیت سلتسکی د تاس خبري اژانس ویلي چې جی 8 تر استنیدل په خپل ذات کې یو هدف نه و. لورپوری امریکایی چارواکی وایي چې ممکن په دې غونډه کې چې په فرانسه کې ترسره کیږي جمهور رئیس ترامپ دا مسله راپورته کړي چې روسیه باید دغه سرمشریزه ته بیرته راشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو در نوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. جمهور رئیس ډونالد ترامپ د امریکا پرمختیایي او مرسته کوونکو ادارو ته د $1 میلیارډ د مصرفولو اجازه ورکړې ده. ډونالد ترامپ د دغه پیسو د لګولو مخه پاوله کې نیولې وه، خو په کانګرس کې د وکیلانو د مخالفت نه وروسته خپل فیصله بیرته واړوله. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
جمهور رئیس ترامپ د امریکا د بهرنۍ مرستو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هغه بې ځای او غیر ضروري بللې او پر داسې یو وړاندیز فکر کوي چې مخه یې ونیول شي.
مونږ داسې هیوادونو ته په میلیاردونو ډالر ورکوو چې هیڅ یې نه خوښېږو، حتی ډېر لږ یې هم نه خوښېږو، زه یې کموم.
خو وروسته له هغه چې دیموکراتو او جمهوري غوښتونکو قانون جوړونکو د سپینې ماڼۍ په هڅه اعتراض وکړ، د ترامپ حکومت خپل مبارزه ودروله. یو شمیر کارپوهان له جمهور رئیس ترامپ سره موافق دي او وایي ټولې هغه مرستې چې یو شمیر سازمانونه او هیوادونه ته ځي په اغېزناکه توګه نه مصرفېږي، خو دوی له دلیل پرته د مرستو د کمیدو د پیشنهاد په وړاندې اعتراض کړی دی.
But if they hope to actually have
کدوې هیله لري چې مرسته پر اتلونکو کې په غزمن ډول ولګيږي نو باید د لایل وړاندې کړي. څولې وی خو د بهرنیو چارو وزارت او یو اس ای ای ډی او لبل خو د کانګرس قناعت ترلاسه شي.
بل خو یو شمیر نورو کارپوهانو او نړیوالو پرختی ادارو د مرستو د نه کمیدو لپاره کړی هرکلای کړي او هغه لوی بریا ګڼلې ده.
دا پر روښانه توګه امریکا او د دې هیواد ګټو ته لوی بریا ده. فکر کوم چې دا د بهرنیو مرستو د سیاسي کولو لپاره یو هڅه وه، په داسې حال کې چې بهرنۍ مرستې تر 1% لږ فدرال بودیجه جوړوي. خو د مرستو د کمیدو اقدام داسې معلومیږي چې دا د بودیجې د کسر د کموالي هڅه وه.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په محضر کې له جمهور رئیس سره موافق دی چې د امریکایي ټکس ورکوونکو هر ډالر باید په احتیاط مصرف شي او د امریکا لومړیتوبونه منعکس کړي. خو د یو شمیر نړیوالو پرختیایي ادارو مشرانو له ښاغلي پامپیو څخه مننه کړې چې د پردې تر شا په پراخ ډول د بهرنۍ مرستو د کمیدو سره مخالف دی. د جمهور رئیس ترامپ لارښوونه د بهرنۍ چارو وزارت د لاتینی امریکا درې هیوادونو السلوادور، ګواتیمالا او هندوراس ته بهرنۍ مرستې کنګل کړي او ویلي دي ځکه چې دا هیوادونه امریکا ته د راتلونکو غیر قانوني کډوالو د راتګ په مخنیوي کې بنسټیز کارونه نه کوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو. د فراد ولایت دینی عالمانو ویلي دي چې د ګوزن یا د ماشومانو د فلج د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د پولیو د واکسینو ورکول خیر او ثواب دی. خوشحال زلان رپورت را کړی دی.
د اسلام مبارک دین لار خاط دی یو انسان دی ژوند ژغورل لوی ثواب دی چې اوس دینی عالمان دی پولیو واکسین په مټ دی فلج ناروغۍ څخه دی ماشومانو ژغورل هم لوی ثواب ګڼي. د فرا ولایت یو تن دینی عالم مولوی امیر جان اغا وایي دی ګوزن ناروغۍ مخنیوي لپاره ماشومانو ته دی پولیو واکسین ورکول دی خیر او ثواب کار دی. نوموړی زیاتوي د اسلامي شریعت لار خادی گوزن ناروغی مخنیوی په مخه ماشومان ته دی پولیو واکسین ورکول منع نه دی.
دا خو ډیر ښه کار دی چې د مسلمان اولاد ته پلاج سره راوګرځي او پلاج نشي پدې کې مشکل ورته پیدا نشي مرزي ته پسي دا خو د خیر کار دی ولی یو انسان یو کوچنی کډ پلچي دا مور پلار څونه ورسره په عذاب دی پدې کال کې د دم مشکل څونه ډیر دی اده کوچنوالي مشکل یو دی چې لوی سودای بل مشکل دی
په همدې حال کې دا فراه ولایت یو تن مدني فعال نقیب الله نیکمل وایي اسلام او تبابات دی ګزړ ناروغي سره دی مبارزې په موخه دی پولیو واکسین د تطبیق سپارښتنه کړي
پولیو یا فلاج هغه یا ګزان هغه ناروغي ده چې هغه یو د سرایت لاړ خډیر خطرناک ده او هغه ټول بدن لمان جوړي لاندې اساس باید ټول کسان ایچ ډول خان دوزان په دې کار کې ونی کی ارتیا هم دا ده چې ټول کسان خپل اولادونه د دغه مرګونی ګزان څخه یا پولیو څخه په هر ډول چې کیږي وژغوري
په همدې حال کې د فراه ولایت د عامه روغتیا مشر ډاکټر عبدالجبار شایق د پولیو واکسین په اړه د دینی عالمانو رول ډیر مهم ګڼي او زیاتوي لویو دینی عالمانو د جماعتونو او خطبو لاره ماشومان ته د پولیو واکسین د تطبیق په اړه خلکو ته سپارښتنی کړی دی
زموږ آسیان شبکه همیشه د سره په ارتباط کې دی او حتی بعضی جمعې ورځ خطبو کې هم دا پروګرام د واکسین ولا شامل دی چې زموږ دینی علماو هم په دې باره کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي او خلکو ته تبلیغات کوي
دا لومړی ځل نه دی چې دینی عالمان دی ګزان واکسین د اسلام له نظر حلال ګڼي بلکې لدې مخکې هم دی نړۍ په کچه لویو دینی عالمانو دی فتوا په صادرولو پولیو واکسین حلال ګڼلې وو
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
د خبرونه په اخر دقایقو کې د نړۍ د سو خبرونو غټه کې ووري د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د سمبولې د میاشتې په دویمه په دوه ورځنی رسمي سفر سعودي عربستان ته تللی د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیالي دورانی وزیري امریکا غکته ویل چې خاغل غنی به د عمره تر ادا کولو وروسته د سعودي د باچا او نورو چارواکو سره وګوري خاغل غنی په داسې وخت کې سعودي عربستان ته تللی دی چې د تیرو درې ورځو راپدې خو د قطر په مرکز دوحا کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو نه هم پړاو ادامه لري طالبان وایي د امریکا سره خبرې به په یو دوه ورځو کې بشپړ شي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نطاق سهیل شاهین ویلي دي چې د طالبانو د استازو او د امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو په نه هم پړاو کې په یو لړ مسایلو خبري شوي او توقع ده چې په دوه ورځو کې به د دواړو خواو ترمنځ په پاتې مسلو هم موافقه وشي په کابل کې د غیر مسولو وسوالو ترمنځ په نخته کې 15 تنه وژل شوي دي د کابل د ولایت د قرهباغ د ولسوالۍ چارواکو ویلي دي چې د کابل پروان د لوی لارې په سر د غیر مسول وسوالو ترمنځ په نخته کې 15 کس وژل شوی او 2 زخمی دي دا نخته بیګا د کابل پروان د لوی لارې په سر د قرهباغ د ولسوالۍ په بازار کې د دغه ډلو ترمنځ شوی ده د پروان سیمایزو چارواکو ویلي چې بیګا د بګرام پوزي اډې ته نږدې د باننۍ قواو د موټرو په کاروان زارمرګي بریچ شوی دی د دې چارواکو په وینا د غبرین د شپې 11 بجې د بګرام د ولسوالۍ د سیاحت په سیمه کې شوی دی د نړۍ د اوو بډایو هیوادونو مشران نن د شنبه په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې په داسې حال کې راټول شوي دي چې خپل منځي اختلافونو د اسهامو د بازار ټیټېدو او د امازون په ځنګلونو کې د اور د بلیدو او سوځېدو موضوعګانو په دغه غونډې سیوری غوړولی دی د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن فرانسې ته رسیدلی دی په داسې حال کې چې شاوخوا 14,000 پولیس د دې غونډې د امنیت لپاره ګمارل شوي دي نن د شنبې په ورځ بزرګونو کسان د غونډې له ځای نه بهر 10 کیلومتره لرې د اسپانیې سرحد ته نږدې پراخې مظاهرې وکړلې موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټ ټکی اوري په هنګ کنګ کې نن بیا احتجاجونه شوي دي نن د دې غونډو او احتجاجونو درې میاشت شروع شوه پولیسو د مظاهره چانو سره نښتي کړي دي او د مظاهره چانو د تو پر کولو د پاره چې د پولیسو د سټیشن نه بار غون شوی وو او خو به یون کې غاز استعمال کړي دي او شمالي کوریا بل اتمی بالستیک توغنده ازمویل دي دا څه کاری چې شمالي کوریا د هغه وادي نه سرغړونه کوي چې د جمهور رئیس ټرمپ سره د امریکا او جنوبي کوریا د نظامی تمریناتو د ختمولو په بدل کې کړي ده دا آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پایت ورسیده، خو د امریکا غک خبرونه د عملی سوشي بو کې د ری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیر ډیر مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.